سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سیال هر کله کوم پرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د مزار شریف خاره په پنځمې شپږمې او اتمې ناحیو کې تیر شپه عملیات ترسره کړل. د طالبانو وایي د بلا مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د عملیاتو د داعش خراسان څنګ پر غړو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د داعش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده، خو کره شمېرې له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو وایي د دې عملیاتو پر مهال د یو طالب عسکر د ټپي کېدو خبره هم ورکړی دی. دا عملیات داسې مهال ترسره کېږي چې داعش ډله تېره اونۍ په مزار شریف ښار کې د طبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والي محمد داود مزمل د وژلو پړه پر غاړه اخیستې وه. د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره وه په اسلام آباد کې محکمې ته ورسېد. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد سره روان شو، رسنیو ورته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما زندانی کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلورلو په شمول یو شمېر تورونه لګېدلې دي. عمران خان د 2018 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پال منتری د 2022 کال په اپریل کې واک وګرځاو او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپاره. د امریکا د بهرنیو حالاتونو ولسمشر ویلي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر کړی دی. جو بایډن پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایډن دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې ورکړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د منلو نه دي او روسیه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې نن د بنگلاديش سیال لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه. نمړی بیټنګ د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 15 اویا منډو اوټ شول. د دې په سواب کې افغان لوبغاړو په نهه ورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف بشپړ کړ. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې دا څېړنه به څه ډول ترسره کېږي وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. نن د کب وشتمه په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. که څه هم طالبانو د افغانستان قانون لغوه کړی، خو دغه ورځې نن په کلیزه کې ده او دغه ورځ افغانستان کې لمانځل کیږي. په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې عمران خان په اسلام آباد کې محکمې ته رسیدلی دی او ویلي دي چې دلته په پاکستان کې هیڅ ډول قانون نشته او د یو ځنګل په څیر باندې دلته قانون پلي کیږي او دوی غواړي چې ما په زندان کې واچوي تر څو په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم. له دې سربیره د اوروزګان په یوې ولسوالۍ کې خلکو نن اعتراض کړی او طالبان یې په دې تورن کړي دي چې دوی ورسره بې عدالتي کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا ولرو چې د دغو خلکو ستونزه څه ده، ولې دې دوی لاریون کړی او راپورته شوي دي. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څارې ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي که طالبانو ته. دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې څلور ورځې مخکې هم د 40 میلیونو ډالرو مرستې یوه کڅوړه کابل ته ورسېده. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال په یو لیک کې چې پرونه وخته د دې کمیټې پر ویبپاڼه خپور شوی، د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار له مشر جان سوبکو څخه غوښتي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو په اړه څېړنه وکړي او د هغو میکانیزمونو پوره راپور دې له دوی سره شریک کړي چې ډاډمن شي د مرستې د طالبانو لاسته نه لویږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي که څه هم افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو دوی باید ډاډمن شي چې د امریکا لخوا له شویو بشري مرستو طالبان ګټه نه اخلي او یا هم په بل ډول ځای یا د درغلیو او ناوړه استفادې ښکار نه شي. مکال سیګار ته د خپل لیک په یو برخه کې لیکلي دي دا مهمه ده چې د امریکا مرستې د امریکا په لومړیتوبونو ولګول شي او هغو طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي چې ښځې او نجونې یې محرومې کړي، له شریعت څخه یو ظالمانه تفسیر پلی کوي او حکومت د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لیک کې غوښتنه شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د امریکا د شویو مرستو سندونه چې د مالیې، فیس، ګمرکي تعرفو، د جوازونو د اخیستلو او ترلاسه کولو او عمومي خدماتو په برخه کې دي، د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره شریک شي. همدا ډول د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ټولو بشري مرستو د اندازې په اړه چې د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، د کولمبو پلان او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شوی او دغو پروسو او لارو چارو په اړه چې ملګري ملتونه ډالر افغانستان ته لیږدوي او بیا د افغانستان نړیوال بانک د مصرف لپاره په افغانیو بدلوي او د افغانستان په اقتصاد د مرستو د اغیزو په اړه هم د معلوماتو غوښتنه شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د جنوري په 23 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له افغانانو سره بشري مرستې د طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. نوموړي د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره هغه وخت ویلي وو چې دا محدودیتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او له طالبانو سره د تعامل د بدلون په برخه کې له خپلو متحدینو سره مشوره کوي. د یادونې ده چې تر دې مخکې سیګار کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې امریکا له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د سیګار د راپور له مخې په دې پیسو کې له 2 میلیارد ډالرو زیاته برخه یې د پرمختیایي او بشري مرستو، 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته او 2.1 میلیارد هم امریکا ته د افغانانو د تخلیې پروسې ته ځانګړي شوي دي. که څه هم طالبانو تل د امریکا لخوا په بشري مرستو کې مداخله رد کړې او ویلي دي چې د مرستې د یو خصوصي بانک له لارې مصرفېږي او دوی لاسرسی ورته نه لري، خو سیګار کانګرس ته په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې طالبان له بشري مرستو څخه د مالی او یا د جواز د صدور په بڼو د عوایدو د ترلاسه کولو هڅه کوي او له کانګرس څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه څېړنې وکړي.
راپور کې مواردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي او که طالبانو ته. خو د امریکا دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي محب شریف نه مطرح کړې.
مسئله بلکې نورې مرستې حتی اروپایي ټولنه یې چې کوي یا نورې بشري ادارې یې چې کوي، د دوی ویره دا ده چې دا د طالبانو لاسته ونه غورځېږي او دا عام ولس ته نېخ په نېخ هغه بېوسله او تنګلاسو انسانانو ته ورسېږي په افغان ولس کې چې اړتیا لري، محتاج دي، بېوزله دي. لیکن په دې ارتباط باندې چې دوی کوم رسمیات مخکې بیایي، همدا سیګار په افغانستان کې موجود نه وه، همدې سیګار تفتیش او پلټنه نه کوله چې د تېر حکومت او د جمهوریت په دور کې په میلیاردونو ډالر کته پورته شول او بالاخره نتیجه دا راووته چې دا ټول غلط لګېدلي وو.
آیا د دې مرستو معنا خو دا نه ده چې طالبان دې په راتلونکي کې پیاوړي شي؟
نه، زه فکر نه کوم، بلکې امریکایي مشران ډېر کوشش کوي چې د ولس په وړاندې د هغه مسؤلیتونو په اساس چې د دوی په اوږو دي د امریکا د خلکو په مالیه کې راټولې شوې پیسې په داسې ځای ونه لګوي چې سبا ته بیا هغې ته د راپورته کولو مسئلوي دوی دې ته ځان عیارئ زما په نظر باندې نسبتا دې ته چې طالبانو ته شین چراغ وښیي چې تاسو ته موږ مرستې لیږو او ستاسې نه خوشحاله یو.
فکر کوي د طالبانو وروستي سیاستونه دې دې لامل شي چې دغه مرستې دې په افغانستان باندې ودرول شي؟
زه فکر کوم چې اوس هم د پردې تر شا د دواړه اړخونو ترمنځ جوړجاړی او سیاسي اخودات روان دی، اما زه په دې باندې یقیني نه یم چې شته طالبان او یا په دوی کې ځینې کسان د دې ته قانع کړی شي چې مکتب دې خوشی کړي، پوهنتون دې خوشی کړي او عادي ژوند کې دې ښځې ته د کار کولو اجازه ورکړي. همدغه فکر زه فکر کوم چې د دې لامل به شي چې امریکایان او طالبان به بیا ټکر ته سره ځي.
خاطر پرده سوچ د سیاسي چارو شرونو کې محب شریف سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د مایک مکال د غوښتنې په اړه چې ویلي وو د امریکا افغانستان سره د امریکا مرستو په اړه باید یو څېړنه وشي او غوښتنې کړې وه چې باید د دې څارنه وشي، په دې اړه د هغوی نظر پوښتلی وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لسګونه سوداګری میرمنې په نړۍ کې د هیواد تولیداتو له هغې ډالۍ د غالیو، ګڼو او وچې میوې د صادراتو لپاره د بازار موندنې په مقصد پرون د دوبۍ په نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره پر کاري فرصتونو د پام وړ محدودیتونه لګول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لسګونه افغان سوداګرو میرمنو په ګډون د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ویزې او سفر د محدودیتونو له کبله د نندارتون ډیری ګډونوالو میرمنو له کابله په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانه کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغو مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي، او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغوی ته بازار موندل دي. یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو له لارې د افغان ښځو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو. نوموړې زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو له لارې له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسما کوهستانی د غونډې بله ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت مو کار میکردیم، فعالیت میکردیم.
دوای کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاو پر خزو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وضع شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوو برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیزه برخه په بشپړ ډول شنده شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو تر لوېدلای دی. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغان سوداګرو ښځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیاردونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګېدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په تیره دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
1992 کال کې د امریکایي پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي کال نه و. په دې کال کې پاتریشا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه او اوس یې درک لګېدلې دی. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دا دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورځو. د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره وو په اسلام آباد کې محکمې ته حاضر شو. اویا کلن عمران خان چې نن لاهور څخه اسلام آباد ته روان شو، رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما زنداني کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. تفصیل به په دې راپور کې وارو.
د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې محکمې ته حاضر شو. د لسیشن بیر هیڅ په لاهور کې په خپل کور کې او پولیس ویل چې د محکمې حکم ته توجه نه کړی. پر عمران خان د صدارت پر مهال د اختلاس په شمول یو لړ تورونه لګیدل دي. عمران خان د 2013 کال په اگست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان د 2022 کال په اپریل کې واک ترې وګرځاوه او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپارل شو. محکمې ته تر رسیدو مخکې نن د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ټویټر کې د خپل مشر ویډیو خپره کړه چې پکې عمران خان وایي چې دی به زندانی کړي او د دې لپاره به یې زندان ته ولي شي چې په انتخاباتو کې له ګډونه محروم شي. عمران خان لا په اسلام آباد کې محکمې ته له لاهور نه ورسېدلی چې په لاهور کې پولیس د زمان پارک په سیمه کې د ده کور ته په زوره ورننوتل او د ده له پلویانو سره یې خو ډاپو شو. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پولیسو د عمران خان له کور سره د خان دیرش تنه پلویان نیولې دي. د پولیسو د عملیاتو مشر سویل صخرا ویلې دي چې د عمران خان د کور دروازه یې ماته کړه او دننه یې ماسکونه او داسې بوتلونه چې له پټرولو ډک دي موندلې دي. د سویل صخرا په باور د عمران خان په کور کې داسې ځایونه هم دوی لیدلې دي چې له هغو څخه په تیرو ورځو کې پر پولیسو بریدونه شوي دي او په لسګونو پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیرونی په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان دا وخت له سیاسي، اقتصادي او امنیتي سختو ننګونو سره مخامخ دی. خلیل زاد دا خبر هم کړی ده چې د سیاستوالو وشل په دار ځړول او په زندانونو کې اچول ناسمه لار ده. خلیل زاد په ټویټر کې لیکلی دي چې دا د سالم فکر او عملي حکمت وخت دی او د ده په وینا د عمران خان له نیولو سره به په پاکستان کې سیاسي حالات لا ترنګل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د کابو وشتما په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. سکال د ورځ په داسې حال کې چې یو شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیلې ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې زیاتې شوې دي. د خبريالۍ د کارولو له نومه ګټه پورته کونه هم زیاته شوې ده. دوی دا ورځ لمانځي. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولی. له دغه بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری هم ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سږ کال د کب میاشتې او وشتمه د خبریالانو ملي ورځ ده او دوی په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه، د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمېر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهیم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی، وایي چې دی او همکاران یې له دې پېښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه، د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرامه ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پېښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نښه کوي، او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې اوزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. له 1992 کال راهیسې دغه ورځ هر کال د کب میاشتې په 28 د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هر کال د دې ورځې په مناسبت د یوې رقابتي پروسې له لارې د کال غوره خبریال ټاکي او معرفي کوي. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا چې درې ورځې وړاندې د 1401 کال د ګډ خبریال جایزه ګټلې، وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي، او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه،
پخوا کې یوازې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وه، اوس دا احساسوم چې په دې برخه کې تبعیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی اوزګاری دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري، او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی، او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبت شوې، چې ډیری د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وي. ویل کیږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز زهود په درویشتمه وویل چې د زرغون تلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نورسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین خانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسورۍ سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسورۍ ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلوماتو د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده، او وی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالۍ ملي او رسنیزه ټولنه بیرته ژوندۍ کړو.
د ښاغلي کریمی په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام د بیان ازادۍ ملاتړ عامه پوهاوی او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په سویلي کې اروزګان ته ورځو. د اروزګان د دهراوود ولسوالۍ کې خلکو د یو اعتراض پر مهال طالبان په بې عدالتۍ تورن کړي دي. د اروزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د جنو د سیمې د اوسېدونکو چې اعتراض یې کړی وایي طالبانو یې پلارنۍ ځمکې د محکمو له پرېکړې پرته په زور ورڅخه اخلي او هغو کسانو ته یې ورکوي چې دوی ورسره نږدې اړیکې لري. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
دا قهریدلی د اوروزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د جونو د سیمې اوسېدونکي دي چې طالب مشرانو ته په غوسه دي.
ولې خو امیر المؤمنین بزمامي که یوازې د نورزو د بابو زوی
د دې د صبر کاسه وروسته له هغه ډکه سوې کله چې د دې په خبره د ټولو طالب مشرانو د دفترونو تر دروازو ورغلي. خوای چې راغ ان دی اوریدلی دا خلک چې د طالبانو د پخوانی مشر مل محمد عمر له خور کول سی وی اسنادونه په لاسونو کې نیولی او د غراز د یو شمیر نور محکمو اسنادونه هم سره په لاس کې دي. وای طالبان د دې پلارنیم ځکه وسور څخه په زور اخلي او د دې په سیمه کې چور سره پر ځمکه داوا کړي هغه ته د محکمې لپریکړي پراته ورکوي. دی وای د یادی مزکی اندازه څه باندې 1500 جریبه تر رسیدي چې لکیرو دوه دروی پیړی رئیس خوري او د غراز کورونا او باغونه پرې جوړ کړی دي.
د خدای او د رسول حق نه را سره چیږي. ولی خو امیر المؤمنین بزمامي که یوازې د نورزو د بابو زوی د خدای او د رسول حق ما وکه ما پدې هیڅ خانه پدېږي
زمر ناره نه یو مشر او رضا نه بل مشر او رضا نه قاضی او رضا نه زمر حک مشت قاضی را کړی دی نه والی را کړی دی نه وزیر صاحب را کړی دی.
دغه مکتوب چې زما و پلار ته ورکړی دی امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان نن نه منل کیږي. ولې چې وویش کاله دغه خطه کیږي
د دوو سو کالو کوالیا د پدر د وخت دغه شری کوالی دی ورته وګوره دغه لاندې والم زما ده په مرام زما کیږي د مراده وخت.
دا خلک وایي چې طالبانو درې کاله وړاندې هم 300 کسانو د دې پر کورونو برید کړي او هڅه یې کوله څو د مځکه د محکمو د پرېکړې پرته له دوی واخلي خو وایي بریالي نه سوه او دوی ورسره جګړه وکړه چې پر مهال یې هغه وخت یو طالب هم ووژل سو او درې نور ټپیان سوه. دا خلک اوس ګواښ کوي که یې دوسیه د شرعي اصولو مطابق ونه څېړل سي او محکمه پرېکړه ونه کړي نو دا مځکې به هیڅ چا ته په واک کې ور نه کړي او یو ځل به بیا جګړې ته ځانونه چمتو کړي.
بیا لکه آینده چې د دوی سره دلته کالب پاته وه خو انشاءالله ولازي شل واره به نور دغسې خبره نه شته چې دا در باندې درځي. دا که کوم امیر ماته کوي بې خېد نه راته کوي
د دې سیمې هغه نور خلک چې پر یاد مځکه یې دعوه کړې وایي دا مځکه یې له دوی څخه په دریو محکمو ګټلې ده نو طالبان ځکه اوس ودی ته د مځکه له دوی څخه وراخلي. د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مځکه د محکمو د پرېکړې پر اساس لږی خلګو اخلي.
د دوو قومونو ترمنځ د ځمکه په سر تقریبا 300 جره ځمکه راځي. دا جنجال د څو کاله
دا یو طرف ته سده پدریو پیسلو باندې د محکمو پیسلو باندې د اجرا حکم را وړي او دا بل طرف یو سر بیا نه مانی نو محکمو د اجرا امر ورکړی د ان شاء الله سره به اجرا کیږي په خیر سره دا خو دا ناقص سره محکمه کې جواب صحیح نه دی ویلې
دا فداسیال کې د چ په دې ورستي کې په کلیوالو سیمو او لیرو پروتو سیمو کې د قومونو او خلکو ترمنځ د غډول جنجالونه د مزکو پر سر زیات سوی دي چې د نظر خاوندانې علت د خلکو بیکاري او غربت یې
دوی منی وای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده طالبانو د مزار شریف ښار په پنځمیش بګې مې واتمنه یو کې تیر شپه عملیات تر سره کړی دی. د طالبانو وینز بیل مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د عملیات د داعش خراسان څنګه پر غړو تر سره شول. مجاهد دا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د داعش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده خو کرشمیري رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د طالبانو وینز د عملیاتو پر مهال دی او طالب اسکر د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د عملیات داسې مهال تر سره کیږي چې داعش ډلې تیرونه په مزار شریف ښار کې تبیان فرهنگی مرکز دننه د خبريالانو د غونډه پر مهال د چودنې مسؤلیت ومانه او تر دې بریټ اتورزي مخکې د طالبانو د بلخ د والی محمد داود مزمل د وشل کېدو پړه هم پر غاړه خيستي و. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویان په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره و په اسلام آباد کې محکمې ته ورسید. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد سره روان شو رسنیو ته وویل چې دلته د زنګله قانون حاکم دی او ما زندانی کې وی چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلورلو په شمول یو شمیر تورونه لګیدلې دي. عمران خان د 2013 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان لري. د 2022 کال په اپریل کې واک وګرځید او د شعبان شریف په مشرۍ اپوزیسیون ته ای وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایډن پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جرمونه ترسره کړي دي. جو بایډن د خبرې وروسته تر دې کوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیرقانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د کرملین ویان دمیتری پاسکوف ویلي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د لونو ندی او روسیا د وشمنور هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیواله محکمې پریکړه پر رسمیت نه پیژني. او د افغانستان د ترنونو سکلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې د بنگلاديش سیال لوبډلې ته دوه وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه. نمړی بیټینګ د بنگلاديش ترنونو سکلونو کم عمره لوبډلې پیل کړه چې ټول لوبغاړي په 15 منډو آوټ شول. د دوی په سواب کې افغان لوبغاړو په نهورونو کې د درې لوبغاړو په سوځې دوسره ټاکلې هدف بشپړ کړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی.
یو کار زمینه باید مشغول ته برابر اسی. په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره.
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د موتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه لارواپو متي الله وزیري سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې موتاد کېدل په مواد مخدر دي تر بیر جګر سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي.
د عزیز آغا په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه می وطن پریښود.
د وطن د کلی د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت چې زه عملی سولم اولاد می ایر دی، کور می ایر دی، مور می ایر، لار می ایر دی، ورونه می وطن دی، ځان می ایر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمد خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلني راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشي موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې پر 28 نیټه په ویانا کې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې شو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر میرمن جگجیت پابادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
Afghanistan remains the largest source of illicit opium in the world.
Afghanistan o sampanali ke da tariyaqo tawlidawlo tar tulu lo sarchina da. Aw ko de hewat ke de kimyawi nashay mawado pa jurawlo ke ham de pamwal der wale raglay de. Da nashay mawado de control nariwal board. Nariwal tulin sagwali che pa Afghanistan ke de nashay mawado de control de iqdamato mulatal ukri. Tar to de khalko rokhtiyata pamushi. INCB pa Afghanistan ke de mutajino de darmalin pa barkha ke pr zarfiyat lurawlo pa tere biya de mutajino khazo pr darmalana tingar kili.
To people who use drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دې غونډې ته په خپله بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشي موادو په تیره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت، نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشې موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشې موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړې. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوې اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشه تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوې چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نشي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښي ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار هر عمل هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یو ځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بسي چې کار نه وي نو کارونه څه خرابېږي. هر کار موږ زده دی شکر د خپل رب العزیز.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوی فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
وزارت معلومات کړي دي چې زموږ د روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي، خو هغوی بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به کومک حاصل کړی دي. نو اوس دا چې ستاسو شل بستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نشي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډېر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. دغه لپاره ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د محتاط په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیني، په نشه کې هم دی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزه کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دې سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دې پر روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که دیر ستونزه وی، رفتار گفتار که به دوی دیر ستونزه وی، اختلال ده شخصیتی بداری، افسرده بوی، ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتد که دل پر مواد مخدر دی، حتی تر دیر جگر سنو پر بهد ده احتیاط برسره وی، او نجوج بوی پر طول عمرات که به تصمیم خپل نسینی ولی لان خواهد به دودلگی به زیاد ولنی چه ده کارو کم یاوی نکم، زکر چه ده ماشوم طول زون ده خپل ده مور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی، نو خام خواهد ایتیات وقت که به ده مور او پلار پر منز که به نخوال رغلی. در دوال ماشومان تل به اعتماد دوی، پزن بنده، پرخاشگر بوی، جنجالون به هر موضوع سرکوی، به هر موضوع که به دهی استراب و ترس داری، افسرده بوی، لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی ستونزه تکلیفونه به هم زیاد طولری.
لهو ماشومان سره چه دوال مرسته که ولی سوسی میندی او پلارونه نشیان وی تصودوی سالم پاته سی؟
نمره باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوی مراکز ته ویسو، ترڅو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوی هم سوی وي. که چیرې درملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړی، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین پر مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورتا پیدا نسی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چی نشد انسان پر هضمی سیستم سناور اغیزی لری؟ دا به دکتر وحیدالله کوشان را تو وی
اغه نشئی مواد چې د هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه دریاک دی، هغه خام چرس دی، هغه تبلیتونه دي چې هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول دی چې کله داخل شي د خولې نه پازو امیلاز دو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی، او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي. غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي. هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجیږي. دې کې وجود غیر نرمال رشدي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز آغا سادات لشپګو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یو غمی په نوم یو ناچا په شعری ټول ګلری وایي چې د اعتیاد له امله شاعری راڅخه پاته شوي او تر موتات کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تچ سادات څنګه ولی موتات شو دا به خپل د دل خولې واورو.
دینی سبخان می تر سولات حدایی پری ویلی او تر چنگی شعر میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سر لیکلان دی. دا یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي خو نو اوس هغه تعداد بیا زما صحیح ری دا سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم. شعر شاعري مې هم کوله. کور ته به چې راغلم مازګر موټر به مې ودروي دریشي به مې وایستله بیا به مې بېرته د کوره راوتلم. مازګر د کورو څخه لیرې پالیزونه و دې پالیزو ته به تلم. دوه درې کوچني زامن مې راسره وه. نو چا سره څه کوله؟ یو انډیوال زموږ د جملې څخه چې دا سره کښې نو دا نشي نه زموږ دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه به پوهېږو. دی دا پوډر په چرسو کې اچي بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي بس څو دوده چکاش کې بیا موږ ته هم رامخ کېږي. زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم. وخت کې چې خپل سګرټۍ دا د چرسو وڅکوم په عذاب مې کې بدن مې درد کوي. کور ته چې راسم وروره بدن مې خارش کوي او زه هم په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 ها. یو وخت بل انډیوال مې دی د سپین ږیرې راته وویله چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې. صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی خو صدیق دا شی په دا سګرټۍ کې اچي تا ته در کوي ته په ځان نه پوهېږې. ما نه هغه زما انډیوال دی هغه بیا کاره و زه پر کار وم وظیفه مې درلودله. یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې در کوي ته مات کوي ګوره چې راغلی هم هسې عمل مې وکړې ستې مې سګرټۍ دې چې دا راولګوي ما ته یې راکړي ما په لمابین مات کړي. دا چرس مې په دې لاس کښې راورژوله چې نیمه پوډر او نیمه دا چرس. نو د دغه وجې ته په دې عمل کښې راغلم. چې راغلم موټر مې هم ولاړی اکاونټ اکاونټ کښې پیسې ته بیا هغه هم ولاړلې هر څه مې د لاسه ورکړه. ته نه زه پاتې شولم د وطن د کلي د کور د شرم څخه ما وطن پرېښوي. کوم وخت کې چې زه عملي شولم په 15 کاله کښې ما دوه شعرې جوړ کړي دي. نور هر څه راسه پاته اولاد مې هېر دی کور مې هېر دی مور مې هېره ده پلار مې هېر دی وړونه مې وطن مې ځان مې هېر دی پوډر مې په یاد دي. تقریبا یو نیم کال دوه کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی. درې زامن لرم نه مې دي لیدلی نه مې په ټلیفون کښې هغه اورېدلی دی نه هغه ملیانو ځای کښې ولاړ وم. د اکا زوی مې کندهار څخه سواري راخیستې وه په دارفتار کښې زه ولیدم موټر یې راته ودروي. ول عزیز هغه ژوندی خبر نه هغه جان هم مړ شو زما پلار یې شوی. زه به حیران چې دی څه راته وایي. ما څنګه وایي هغه جان سرطان شو مړ شو پلار په مړې کښې نه وم په مور خو اوس بیخي خبر نه یم په خامخا به مې مور هم راي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
جمعه گل آلا خدای دیر آوالا خدای دیر آوالا
خدای بده خدر ولی خان سه السلام علیکم
وعلیکم السلام جوڑ پا خیر 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 دی
شکر ده
رازا رازا جمعه گل آلا پا دقا تو شکه کینه
کرده وادان سه بس دقل تبا کینه
جمعه گل آلا خیر خدای سنگ دی زدر پیاد شم
خیر لکومه شو خان سه
ولی خدای دی خیر کی سه پیخه ده
دیره بدر پیخه ده کور می خراب شو
سه پیخه ده سپینه خبره وکه
بل زوی می هم پودری شو اکرام در تخیم
سه شه اکرام هم پودری شو
وو اکرام هم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیره بدر شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کله ما پریده که تا کله پریده زه کله پریدم اغا بل کله پریدی نو کله با چه تا پاتیشی
نو چو کو خان سب اولادون با مولیوانی کیگی او موگ با ورطا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجازویو چه چنشو ورطا ویلن
سشه دریز آیا دا سوگ دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوگ چنشو ورطا ویلن
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سه آغا چی مونگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کرد دو یو چو رجی زان پت کرد بیرته خپل کار شروع کرد
خا خبره دوم را سپینسترگی تا رسیدلی ده
خبره خو پخوالا سپینسترگی تا رسیدلی و دل تا هر نارواخ کارا ده نارواخ خالک کل شرم لری
چه دا سه ده نو زب اور سر جور شم دا سه بیل ده کار بیزارکم چه بیا با ده نشه مواد نو مم وانخلی
هی خان سه څنګه به ور سره جوړ شي اگر ټول زوراور خلک دی
بیا به پوښی چې څه ور سره کوم تا به هم به خبر کوم
حاجی صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دې څنګه در سره راوستی دی مظاهره مو کړی ده که څه خبره ده
والی سه متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو تزی یا لوی کورو تزی نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅیږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا د لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
والي صاحب
حاجي صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه هغه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سی ډي کې راسره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان لوږ نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زموږ غم وخوری ګلالی ګلالی ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسو وښی چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسو حق دی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.